द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوردونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال بدر شلم د جولای د میاشتې ولسمه نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی ملګرو ملتونو د پاکستان غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان مشر مفتی نور ولی مقصود نړیوال ترهګر ګرځولې دي او په هغه باندې د ترهګرې د پاره د پیسو راټولولو ترهګرې د پلانونو جوړولو او اسانتیاو برابرولو تر څنګ د القاعده سره د اړیکو تورونه لګولې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما یو ځل بیا د افغان سولې بهیر په ټولو اړخونو غږ کړی دی چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره حالات برابر کړي ځکه چې وایي په افغانستان کې د امن یوازینۍ لار خبرې اترې دي پاکستان کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو ناروغانو شمېر 2,00,000 او 6,000 ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 15,000 سلور سبا او 15,000 کسان مړه شوي دي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته ملګرو ملتونو د پاکستان غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان مشر مفتی نور ولی مقصود نړیوال ترهګر ګرځولې دي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نور ولی مقصود د داعش او القاعده د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی دی او په هغه باندې د ترهګرۍ د پاره د پیسو راټولولو ترهګرۍ د پلانونو جوړولو او اسانتیاو برابرولو تر څنګ د القاعده سره د اړیکو تورونه لګولې شوې دي امریکې د ملګرو ملتونو د دغه فیصلې هرکلی کړی دی او ویلي چې دغه ترهګر ډله په پاکستان کې د ګڼ شمېر ترهګر حملو لپاره ذمهوار ده امریکې د کال 2019 ستمبر په میاشت کې نور ولی مسعود ترهګر ګرځولې وو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما یو ځل بیا د افغان سولې بهیر په ټولو اړخونو باندې غږ کړی دی چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره حالات برابر کړي ځکه چې دغه اداره وایي په افغانستان کې د امن یوازینۍ لار د سولې خبرې دي یوناما په ټویټر ویبپاڼه باندې ویلي چې ټول اړخونه باید دې ته حالات برابر کړي چې بین الافغاني خبرې شروع شي او کامیاب شي یوناما د سولې په خبرو په داسې وخت ټینګار کړی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د زیارت په ورځ غزنی ولایت کې یوې غونډې ته ویلو چې په ملک کې سولې ته ژمن دی او غواړي چې بینی تویدل بند شي خو زیاته کړې وه چې د سولې په حق له وروستۍ فیصله د ولس په لاس کې ده د یوناما د دې خبرو وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یورپي اتحاد او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم په وار وار په طالبانو او افغان حکومت غږ کړي چې جګړه ودروي او د سولې خبرې اترې شروع کړي اخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن په یو ټویټ کې تور پورې کړی چې وایي امریکایي ځواکونو نن په هلمند غزنی او زابل ولایتونو کې په غیر جنګي سیمو کې د ډرون حمله کړې دي او دا د سولې له تړونه د امریکې خلاف ورزي بللې چې وایي دوی ته د منلو وړ نه ده په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونو او افغان حکومت تر اوسه د طالبانو د دې تور په حق لاس نه دی ویلي خو افغان امنیتي چارواکو د هواد په ځنی شمالي ولایتونو کې په ځمکني او هوایي حملو کې د لسکونو طالب جنګیالو د وژلو دا وکړي خو طالبان وایي د دوی کسانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي د پاکستان پارلمان په دواړه ایوانونو کې حکومت سیاسي مخالف پاتو د هوا بازی وزیر غلام سربر خان لخوا د سلويخت فیصد پاکستانی پایلټانو لایسنسونه جالي ګرځولو د تورونو په سر سخت احتجاج کړي او د نوموړي نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړي تیر ورځ د پاکستان د هوا بازی محکمې یا سیول ایویشن اتارټي ویلو چې د هغه 200 او 200 پاکستانی پایلټانو لایسنسونه سم دي چې په حق له مرکزی وزیر ویلو چې د هغوی لایسنسونه جالي دي د هوا بازی محکمې ویلو د ځنې پایلټانو د لایسنس بیا نه وکولو په وخت سم مسلې شوې بي ځکه حکومت د 28 پایلټانو لایسنسونه منسوخ کړي او د 80 پایلټانو لایسنسونه ځنډبل شوې دي حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند د مرکزی وزیر غلام سرور خان نه په غلط بیان ورکولو د استعفا غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې د مرکزی وزیر غلط بیان له وجې نه یوازې د پاکستان نوم په نړۍ کې بدنام شوه بلکې د پاکستان په هوایي کمپنۍ لګول شوو بندیزونو له وجې پیایې ته روزانه د 500 کروڑ روپو تاوان هم کیږي پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس نه 2015 اتیا نور کسان متاثر شوي دي او یو کم 500 کسان مړه شوي دي د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو ناروغانو شمیره 2,08,000 ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 15,415 کسان مړه شوي دي. اخوا په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 13,018,000 او د مړو شمیره 15,090,000 نه سیوا شوې ده. د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د زیارت پورس پورې کاټ کا چواندې 3,000 خلک د کورونا وایرس نه متاثر شوي دي او 973 کسان مړه شوي دي. د یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 15,000 نه اوختي او د مړو شمیره 1,018,000 نه سیوا شوې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده. ملګرو ملتونو د لاقانونه تحریک طالبان پاکستان مشر مفتی نور ولی مسعود نړیوال طرح ګرځولې دي او دغه په سفري بندیزونه هم لګولې دي. امریکا د ملګرو ملتونو د دې کام هرکلی کړی دی او پاکستان د تحریک طالبانو ډلې په کال 2008 کې لاقانونه ګرځولې وه. څېړونکي وایي چې کله ملګرو ملتونو یو تن نړیوال ترهګر وګرځوي نو استخباراتي ادارې بیا د هغه د څارنه زیات کړي. په دې اړه باندې نور تفصیلات د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د ملګرو ملتونو امنیتی شورا د القاعده د بندیزونو کمیټې مفتی نور ولی مسعود د داعش او القاعده د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی دی. مفتی نور ولی مسعود د ترهګرې د پاره د پیسو راټولولو، د ترهګرې د پلانونو جوړولو او د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د القاعده سره د اړیکو په سر نړیوال ترهګر ګرځول شوی. ملل متحده د مفتی نور ولی د اساسو کنګل کولو سره سره په هغه سفری بندیزونه هم لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سویډي منځنۍ ایشیا څنګه دغه خبرونو هرکلی کړي چې ملګرو ملتونو د تحریک طالبان پاکستان مشر مفتی نور ولی مسعود د داعش او د القاعده په فهرست کې شامل کړي دي. د امریکای د خارجه وزارت په بیان کې ویلي شوی چې د پاکستانی طالبانو تحریک په پاکستان کې د ډېرو وجونکو ترهګر بریدونو ذمہوار دی. امریکا د کال 2019 د سپتمبر په میاشت کې مفتی نور ولی مسعود ترهګر ګرځولې وو. د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په حق لا کوم خبرګون مخه ته نه دی راغلی، خو پاکستان هم په کال 2008 کې د تحریک طالبان پاکستان ډله لا قانونا ګرځولې وه. د دفاعي چارو سیړونکو وایي چې کله ملل متحده یو ترهګر ډله یا د هغې کم مشر ترهګر ګرځوي نو د هغې اغیزې هم نړیوالې وي. د پاکستان د فوج پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایس اف امریکا ډیوا ته وایي کله چې ملل متحده یو تن نړیوال ترهګر ګرځوي نو هغه اکثر لا د امریکا په ډرون برید او یا په وزی عملیاتو کې وجل کېږي.
نو دا خو چې کومه شبکه وي په غیبه باندې غونډا غیا سره دا وی چې دار چا په نظر کې راشي او د استخباراتي ادارو او د نورو داسې ادارو چې هغه سکیورټي سره یا د ملک سلامتی سره تعلق لري دا وی په نظر کې راشي. درېمه خبره دا دی چې د دې په حرکت او د دې په تګراتک باندې کوم ټکنیکی انټيليجنس کوي او کو باقي انساني دي دا په ذریعہ باندې په نظر هم ساتل کېږي.
لا قانون تحریک طالبان پاکستان د خپل مشر مولا فضل الله د وجنې ورستو مفتی نور ولی مسعود خپل نوې مشر ټاکلې وو. فضل الله په کال 2013 کې د افغانستان په کندر ولایت کې د امریکای په یو ډرون برید کې وجل شوی وو. لدې وړاندې ویل کېږي چې مفتی نور ولی د خالد سجنا د وجنې ورستو د مسعود طالبانو مشري کوله. دا هم ویل کېږي چې هغه د طالبانو د پخوانی وجل شوی مشر بیت الله مسعود نږدې ملګری هم پاتې شوی. ملګرو ملتونو دا فیصله په داسې حال کې کړي چې نړیوال رورولي لمخ کې څخه په پاکستان باندې د ترهګرو سره د مرستو تورونه لګوي او پاکستان دا مهال د لا قانون ترهګر ډلو جیش محمد او لشکر طیبه د مالی سرچینو په وچولو کې د ناکامۍ په سر د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د نظر لاندې دی او د هغه نامه په خپل فهرست کې شامل کړي. تیر کال ملګرو ملتونو د جیش محمد مشر مسعود اظهر هم نړیوال ترهګر ګرځولی وو. پاکستان پر لپسې د ترهګرو سره د مرستو تورونه ردوي او وایي هغه بې لکم توپیره د ټولو ترهګر ډلو پر ضد چټک عملیات کوي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا چې وایي یو ساته خبری خبرونه ده. قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې د ضربې از فوزی عملیات وروسته دغه سیمې څخه بې کورسوي یا کډوال سوي وایي چې کفوز د عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو ختمون کړی دی او دغه سیمې زخیا ترهګر ختم کړی دی. نو ولې دوی ته د بیرته تګ اجازه نه ورکول کیږي؟ دوی وایي چې مغلطه په لکونو جديد چلغوزو فصلونه پاته دي. نور تفصيلات استاد عدنان بیچنی په راپور کې وړاندې کړي.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګه خپل قبایلی زیری شمالي وزیرستان شوال سیمه څخه د شپږکلن ضربه عذاب عملیات له عمله په کور شوی کډوال وای دوی ته په دې کډوالې کې هیڅ قسم مرسته نه ترلاسه کیږي او نه تر عملیات وروسته بیرته خپل سیمه ته واپسی کوي چې هلته په سیمه کې د دوی د معاش مهمه سرچینه زړغوزو فصل په خپل سمبال کړي. د دوی په خبره زړغوزو فصل د لاسرسي نه کېدو له عمله د کاروبار په زړغوزي له دوی څخه هر کال پاتې کیږي. شاکم خان اول د زړغوزو ایوونه په سیمه کې څوک په لس لک روپۍ هم نه خرڅوي ځکه چې ایوونه څخه هر کال نږدې 15 لک روپۍ معاش ترلاسه کیږي. د هغه په خبره په لسګاو شمیره زړغوزو ونه لري خو د تیرو شپږو کالو راځي د کډوالۍ په وجه د زړغوزو سنبالولو ته لاسرسي نه لري. شاکم په بونو باکا خیل سیمه کې یو مقامي تن سره په حجره کې سره د خپل کورنۍ د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. وایي په دې کډوالۍ کې دوی سره هیڅ قسم مالی مرسته هم نه کیږي ځکه چې دوی له حکومت سره نوم لیکنه نه ده شوی. هغه ول بیرته علاقات د غوزو لپاره پریږدي چې دا شوی تاوان سر کړی او د کډواله کې خپل مشکلات را ټیټ کړي.
میستان خپل وطن کلیر کیږي او نه خپل وطن ته لازل شي د دې وطن کلیر کیږي په کې و جنا دی وی جو و نه خلاص لا کری په دې زرغنځي و نه ست په قیمت نه ورګه ته چې و و نه دا و نه یو غوړی زرغنځي کو او غوړی زرغنځي نو سبا ته په 5 لا کری په دې یو غوړی چې ما چې 2.5 لک باندې مان چلیږي.
د علاقې ایو مخور مشر جمال الدین او ویل دوی ډومیسایل هم منسوخ کړی شوی او تر عملیات وروسته بیرته علاقې ته واپسی هم نه کوي. زیات کړه په شوال کې د خرابو روپۍ زړغوزي پیدا کیږي چې د خلکو د معاش ایو مهمه ذریعہ ده. د جمال دین په خبره دوی په واپسې کې لوی خن انتظامیه او په سیمه کې موجود فوج دی او تور پورې پروژه دوی په زړغوزو انتظامیه او فوج کارو بار کوي. فوج یا انتظامیه پورسته کې په دې اړوند سندي ویلي خو فوج پورسته کې ویلي و د ضرب عذاب عملیات ورسته د شوال زړغوزو جنگل د وسلوالو قبضې څخه خپل لاس تر وړي. جمال الدین او ویل په دې ورسته کې دوی احتجاجي مظاهره جرګې او انتظامیه سره غونډه هم کړي خو تر اوسه چالاره ورتنه د هواره کړي.
پاکستان څنګه بل پیسې چې تاسو په ګټه کې ملي شي او ویل نه شي پرشوال چا فائدہ وی خپل فائدہ خو ته وګورې نه کنټرول دې ته تر کلیر شو او دا سوال ته کلیر شي نه ملي شي په سوال کې فائدہ دوه هغه کا به هر کار می ته دوه فائدہ روپ کې اسی ولې درې درې ور کې فائدہ دوه د میسایل یا لندن یا هلته کې ترل په پیسې دي هلته کې کیسې په پیسې دي.
د سیمینار د صوبای پارلمان منتخب شوی غړي میر کلام وزیر او ویل په اسمبلی کې په هر وینا کې دوی د کډوالو خبره کړي. هغه زیاته کړه چې در ضرب عذاب عملیات ورسته کسان حکومت په شمالي وزیرستان کې په بشپړ ډول حکومتي واک په ځای کولو دا والري خو بیا هم عملیات ورسته هر ورځ د امنۍ پیښې را منځته کیږي. میر کلم وزیر په خبره تر ضرب عذاب عملیات ورسته کډوال د خپل سیمو څخه لري ساتل په دې عملیاتو پوښتنه راپورته کوي. میر کلم وزیر دا هم ویل چې ځای انتظامیه او صوبایي حکومتونو سره خبرې روان دي او یو داسې تګلاره ټاکي چې سش کل د شوال سیمه خلک چلغوزه په خپل سره سمبال کړي.
ځانګړي پراسیز غو کړای دی په قاعده د انتظامیه سره مې د جرګه غو کړی نن په سبو شه دي چې هغه دوی یو خپل علاقې ته بيزي خپل ځانګړي وکسی دیغه نه بعد دوی چرګوټی بیا بیا دوی خپل په خلک باندې خرڅوي نو په ضرب اعظم حواله ورزه نه خلک دا تنقید دی د خلک په خلاف په ضرب اعظم کدی د شهګرد په خلاف په ضرب اعظم نو چې مش څومره ویني یا څومره نقصان رسېدلای دی امشته داسل دې چې دا د عام خلک په خلاف باندې شوی دی.
سوال د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه څخه نږدې 80 کیلومتر لري جنوب لویدیز او افغان پولیس سره ځخت موقعیت لري او د عملیاتو پر مهال په زرګاوش میرا کورنۍ د شوال سیمه څخه د لارو بندېدو له امیره د پولې پورې غاړې افغانستان ته هم کډه شوې دي. د کډوال د خوست په ګلان کمپ کې ساتل کیږي او په وروستۍ کې دوی هم د شوال زړغوزو ته لاسرسي غوښتنه کړې وه. دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان کې په کال 2014 نیمایي کې د وسله والو پر ضد ضرب اعظم نوې پوځي عملیات ترسره شوي او پوځ دعوا کوي د عملیاتو پر مهال وسله والو ته پراخه ضربونه لګولې خو وسله وال دا دعوی ردوي او وایي دوی د وړاندې نه هم زیات پیاوړي شوي دي. عدنان بیټنای وی او ای ډیوا
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. دا وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه د خبرونه تاسو وړاندې کیږي. د امریکا او طالبانو لخوا یو بل د سولې خبرو اترو تړون سرغړونو په سر د تورونو ورسته په افغانستان کې ملګرو ملتونو ځنګړي میشن یا یوناما د افغانستان جګړې په ټولو ډلو ځخ کړی دی چې د بین الافغاني خبرو اترو د پیل کولو او د کامیابولو لپاره دی شرایط رامنځته کړي. نور تفصیلات تاسو ته شعبزاده په راپور کې وړاندې کوو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي میشن یا یوناما وای د افغانستان جګړې ټول فعال لوبغاړي دي باید د بین الافغاني خبرو د پیل او کامیابۍ لپاره شرایط رامنځته کړي. یوناما په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په افغانستان کې د سولې یوازینۍ لار خبرې اترې دي او وای ټول باید د تاوتریخوالي کمېدو په اړه خپلې ژمنې وښایي. په کابل کې د ملګرو ملتونو میشن په دې اړه ویلي په افغانستان کې د سولې یوازینۍ لار خبرې اترې دي. ټول فعال لوبغاړي باید د بین الافغاني خبرو اترو د پیل او بریالیتوب شرایط رامنځته کړي. د دې وخت دی چې همدا اوس ټول افغانان په لویه کچه د تاوتریخوالي په کمولو او زړه سره د سولې لپاره خپل ژمنه وښایي. د بین الافغاني خبرو په اړه یوناما دغه خبرې په داسې وخت کړي چې د یادو مذاکراتو د پیل پاړه هیلې زیاتې شوې خو تر اوسه یې د ترسره کېدو کره نیټه نه ده ټاکل شوې. په ظاهره داسې ښکاري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو خلاصولو بهیر کې د ستونزې رامنځته کېدو له امله د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو کې ځنډ رامنځته شوی دی. وسله والو طالبانو د امریکا سره د دوحې تړون په اساس افغان حکومت ته د خپلو 15,000 طالب بندیانو آزادولو لیست سپارلی چې په مقابل کې به طالبان هم د افغان حکومت زر تن امنیتي سرتیری خلاصوي. افغان حکومت وایي تر اوسه د طالبانو لخوا د ورکړل شوي لیست نه څه د باندې 3,000 تن طالب بندیان خوشي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وړاندې ویلي چې په دغه لیست کې به نږدې 650 هغه طالب بندیان نه آزادي چې په خونړو پیښو کې ککړ دي. خو طالبانو د دې مخکې ویلو کچاري د دوی ټول بندیان آزاد شي دوی به په یوه اونۍ کې بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر شي. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مشر محمد حنیف اتمر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه 650 کسان جدي ستونزې لري او خوشي کول یې د ملي او نړیوالو قوانینو خلاف دي. ښاغلی اتمر زیاته کړې وه چې افغان حکومت د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره 100 ځلې نیټې ټاکلي چې طالبانو رد کړي او ټینګار یې کړی چې لومړی باید په لیست کې شامل 650 بندیان خوشي شي. د محمد حنیف اتمر په وینا دولس هیوادونو د بین الافغاني مذاکراتو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی او تېر اونۍ د افغان سولې په تړاو د سیمه ییزو او نړیوالو غونډو ګډونوالو د طالبانو نه غوښتي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د قطر د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی پمپیو تېر شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو په اړه یې د قطر هیواد د همکارۍ مننه کړې ده. ټاکل شوی دا چې افغان حکومت او طالب استادو ترمنځ د بین الافغاني خبرو لومړی پړاو په قطر کې ترسره شي. اخوا طالبانو امریکا د سولې د تړون څخه په سرغړونه تورن کړي او ویلي دي چې د امریکا لخوا په غیر جنگي سیمو کې ډرون بریدونه هغوی ته د منلو وړ نه دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ښاغلی سویل شاین په ټویټر لیکلی چې امریکایي قواوو په هلمند، غزنی او زابل کې په غیر جنگي سیمو ډرون بریدونه کړي چې دا د سولې د تړون سرغړونه ده. ورم ورځ د وایس اف امریکا سره په یو ځانګړي مرکه کې د امریکایي پوځ د مرکزي کمانډ مشر جنرال کینټ فرانک مکنزی چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د ځواکونو مسولیت په غاړه لري ویلي چې طالبان د سولې د تړون په اساس خپل ژمنې نه پوره کوي او د افغانانو خلاف تشدد ته دوام ورکړي دي. جنرال مکنزی ویلي طالبانو سره د سولې د تړون وروسته بین الافغاني مذاکرات شروع کیدونکي وو خو دغه بهیر د بې باورۍ سره مخ شوی دی. خو طالب ویان سویل شاین رسنیو ته ویلي چې د ټولو طالب بندیانو د خوشې کېدو پرته دا امکان نشته چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه اوري. ملګرو ملتونو مرستکونکو ادارې یوناما د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو په داسې وخت کې ټینګار کړی چې افغانستان اشرف غنی تیر ورځ په غزنی کې ویلي سولې ترجمان دی او غواړي چې ویني تویدل بند شي. هوای د سولې په اړه ورستۍ پریکړه د ولس په لاس کې ده. اشرف غنی په دینی علمانو ژغ کړی دی چې طالبان د دزبندې ته تیار کړي. په دې اړه نور تفصيلات از موږ همکار بارک والمیا خیل پر راپور کې درته وړاندې کوو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما یو ځل بیا د افغان سولې بهیر پر ټولو اړخونو ژغ کړی چې د بین الافغاني خبرو لپاره حالات برابر کړي، ځکه چې وایي په افغانستان کې د امن یوازینۍ لار خبرې دي. یوناما د سولې پر خبرو په داسې وخت کې ټینګار کړی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پنج شنبه یا زیارت په ورځ د افغانستان غزنی ولایت ته تللی وو او هلته یې په یوه غونډه کې وویل په هیواد کې سولې ته ژمن دی او غواړي چې وینې تویدل بند شي. خو وایي د سولې پاړو ورستي پریکړه د ولس پلاس کې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د جولای پر 14مه په یو ټویټ کې لیکلي ټول اړخونه باید د ته حالات برابر کړي چې بین الافغاني خبرې پایل او کامیاب شي. وخت راغلی چې د لوړې کچې تشدد نور ختم شي او د ټول افغانانو لپاره سولې او خواخوږي ترشتنې اراده څرګند شي. ولسمشر غنی په غزنی کې غونډې ته په وینا کې وویل د سولې هدف یې د ټول افغانانو را یو ځای کېدل دي. نوموړي پر دنیا علمانو ژغ وکړ چې طالبان د بندی ته تیار کړی او نور د خلکو وینه توی نسی.
دا علماي کرامو چې مقتیا اوله فتوا راکړه چې سولې څنګه او دوی فتوا په اساس باندې ما وربند او بریالی وربند دوه کاله مخ چې ټول نړۍ ته حساب تکړه چې د سولې امکان است. تاسو کې یو نیوکه پیدا کړل چې موږ سولې د پاره اراده نه لرو یا ظرفیت نه لرو یا قربانی نه دا ورکړي مکتوب ل ټول علماء کرام نه غواړم چې دا غږ تاسو چې طالبان اوربندو منی دا غږ جکه دا انسان وژنه غیر اسلامی ده، غیر افغانی ده، غیر ملی ده.
ولسمشر غنی وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې پر طالبانو د پخوا غوندې بریدونه ونه کړي. خو وایي که طالبان له جګړې لاس نه اخلي نو بیا یې ګلاله ځانه ده.
که زیدیت ته راغله بیا نو له خپله کله وکړي. موږ سولې ته ژمن یو ځکه غواړو د وینه ختمه د وینې په تویولو کې څه افتخار څه ویاړ. مرکز فرهنګي غزنی باندې هم بد سرکونه نیسي خبره مې څه ده. طالبان په دې پوسی هر سولې ته چې ورسید آخر قضاوت آخر رای آخر تصمیم د افغانستان دی ولست.
تر یوناما مخکې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، یورپی اتحاد او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم په وار وار پر طالبانو او افغان حکومت ژغ کړی چې جګړه بس کړي او د سولې خبرې پیل کړي. خو طالبان هم نه یوازې افغان ځواکونه بلکې بهرنۍ ځواکونه هم تورنوي چې وایي له جګړې لاس نه دی اخیستی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې تور پورې کړی چې وایي امریکایي ځواکونه نن په هلمند، غزنی او زابل ولایتونو کې په غیر جنگي سیمو کې ډرون حمله کړې دي او دا د سولې لټړونه د امریکا سرغړونه بللې چې وایي دوی ته د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو او افغان حکومت تر اوسه د طالبانو د دې تور په اړه څه نه دی ویلي، خو افغان امنیتي چارواکو د هیواد په ځینو شمالي ولایتونو کې په مځکنیو او هوایي بریدونو کې د لسګونو طالب جنګیالیو د وژلو دعوه کړې، خو طالبان وایي د دوی کسانو ته مرګ ژوبلنه دا وښته. ورمو ورځ د امریکایي پوځ د مرکزي کمانډ مشر جنرال کینت فرانک میکنزی چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د ځواکونو ذمواري پر غاړه لري، امریکا غخته په ځانګړي مرکه کې ویلي وو طالبان د سولې له تړون سره سم خپل ژمنې نه پوره کوي او د افغانانو خلاف تشدد ته دوام ورکړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فروری پر 9 د سولې په تړون کې ټاکل شوی و چې بین الافغاني خبرې به په مارچ کې پیلېږي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو پر تبادله پر لپسې مخالفتونو دا خبرې تر اوسه ځنډولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر حنیف اتمر د پنجشنبې یا زیارت په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو هغه 600 طالب بندیان چې حکومت یې د نه خلاصېدو خبره کوي د افغان حکومت صلاحیت نه دی او د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې باید خوشې نه سي. ښاغلی اتمر ویلي وو افغان حکومت له طالبانو غوښتي چې د دغو 600 بندیانو پر ځای د نورو طالب بندیانو فهرست ورکړي، خو وایي طالبان دا غوښتنه نه مني. د اتمر په وینا افغان حکومت د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره 100 واره نیټې ټاکلې دي، خو وایي طالبانو رد کړي او ټینګار کوي چې لومړی دې په فهرست کې شامل د 2600 بندیان خوشې سي. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ورجینیا.
د وایس اف امریکا دی وایو ساده خبری خبرونه اوري. پاکستان کې د وبازي یا ایویشن وزارت منلی ده چې د 212 پاکستانی پایلټانو ته په حق له مرکزی وزیر ویلی وو چې دا غوی لایسنسونه جالي دي. داغه پایلټانو لایسنسونه د پلټونو وروسته د ځینو لایسنس د نوي کولو په وخت سره مسلې مختصوي، ځکه چې حکومت د 28 پایلټانو لایسنسونه منسوخ کړي دي او د 8 پایلټانو لایسنسونه ځنډول شوي دي. حکومت مخالفه پاکستان پیپلز ګوند د مرکزی وزیر غلام سرورزه په غلط بیان ورکولو د استعفا غوښتنه کړې ده. وایي چې د دې غلط بیان له وجې نه یوازې د پاکستان نوم په نړۍ کې بدنامه شوی دی، خو پاکستان په هوایي کمپنۍ لګول شوي کتغنونه له وجې د پی آی ای ته روزانه د 50 کروڑ تاوان هم رسیږي. په دې اړه باندې نور تفصیلات تاسو د اورنګزیب خان په راپور کې وړاندې کوو.
پاکستان کې د هوا بازی یا ایویشن وزارت ویلي دي چې لسو بار هیوادونو کې کارکونکي پاکستانی پایلټانو لایسنس اصلي دي. وزارت دا هم مني چې پاکستان کې د جالي لایسنس په شک کوم 212 پایلټان د جهاز الوزولو نه ودرول شوي دي، دا غوی ډیګری او د جهاز الوزولو اجازهنامې یا لایسنس هم اصلي دي. د وزارت لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه نږدې لسو هیوادونو چې پکې عرب امارات، ترکیه، ملیشیا، ویتنام، بحرین، ایتوپیا، هانګ کانګ، عمان، قطر او کویت شامل دي، د هیوادونو کې کارکونکو یو سر شپږویا پاکستانی پایلټانو د لایسنس معلوماتو لپاره د هیوادونو پاکستان حکومت ته خط لیکلی وو. او چې کله پاکستان کې د دې پلټنې وشوې نو د کې د یو سر شپږ شپېته پایلټانو لایسنس اصلي دي او باقي لسو پایلټانو د لایسنس تصدیق به هم ضروري شي. پاکستان دننه او بیرون هیوادونو کې کارکونکو د پاکستانی پایلټانو په لایسنس د شک خبره دا وخت نه روانه ده کله چې پاکستان کې د هوا بازی مرکزی وزیر غلام سرور خپله ویلي وو چې 20% پاکستانی پایلټان جالي ډیګری او لایسنس لري. دا 20% په شمیره 212 جوړیږي او په دې کې مرکزی کابینه وړاندنه د 28 پایلټانو لایسنس منسوخ کړی دی. پاکستان قومی اسمبلی کې مخالف پاکستان پیپلز ګوند نفیسه شاه ویلي دي چې دا یو مرکزی وزیر غیر ذمہوار بیان له وجې نه یوازې د پاکستان نامه په نړۍ کې بدنامه شوې ده، خو د بیان نه پس کوم کتغنونه د پاکستان هوایي کپنی پی آی ای باندې لګول شوی دی هغه له وجې روزانه په بنیاد پی آی ای ته د 50 کروڑ روپو تاوان هم رسی. نفیسه شاه وایي چې د دوی د فکر وو چې دا پاکستان تحریک انصاف حکومت یا بعضې مخالف ګوندونو مشران په نښه کوي، خو اوس پوه شو چې دا حکومت خو د قومي ادارو تباه کولو پسې هم لګېدلې دی. نفیسه شاه وایي چې مرکزی وزیر غلام سرور دی د غلط بیان باندې استعفا ورکړي، ځکه چې اوس حکومتی ادارې هم مني چې دا پایلټان اصلي لایسنس لري، خو د مرکزی وزیر یو غلط بیان نه یوازې دا پایلټان بے روزګار کړل، خو د پاکستان د بدنامۍ وجه هم جوړ شو. بلخوا د هوا بازی وزارت د سنټ یو کمیټې ته ویلي دي چې د 212 پایلټانو لایسنس او ډیګری بالکل ټیک دي، خو دا لایسنس د نوې کولو یا رینیول کې څه مسله جوړه شوې وه. د لوجې 28 پایلټانو لایسنس دوی منسوخ کړی دي او 8 پایلټانو لایسنس ځنډولې دي. وړاندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خوانی حکومتونو، د پاکستان مسلم لیگ او د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتونو دا تور لګولې وو چې دا جعلی لایسنس لرونکي پایلټان په خوانی حکومتونو کې برتی شوي وو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اردوونکو السلام علیکم، دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د جمعې ورځ کال بدر شلم د جولای د میاشتې ولله سمانه ته دا اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو د پاکستان غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان مشر مفتی نور ولی مقصود نړیوال ترهګر ګرځولې دي او په هغه باندې د ترهګرۍ د پارا د پیسو راټولولو، ترهګرۍ د پلانونو جوړولو او اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د القاعده سره د اړیکو تورونه لګولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما یو ځل بیا د افغان سولې بهیر په ټولو اړخونو غږ کړی دی چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره حالات برابر کړي، ځکه چې وایي په افغانستان کې د امن یوازینۍ لار خبرې اترې دي. پاکستان کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو ناروغانو شمیره 2,68,000 ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 15,375 کسان مړه شوي دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. ملګرو ملتونو د پاکستان غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان مشر مفتی نور ولی مقصود نړیوال ترهګر ګرځولې دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نور ولی مقصود د داعش او القاعده د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی دی او په هغه باندې د ترهګرۍ د پاره د پیسو راټولولو، ترهګرۍ د پلانونو جوړولو او اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د القاعده سره د اړیکو تورونه لګولې شوي دي. امریکې د ملګرو ملتونو د دغه فیصلې هرکلی کړی دی او ویلي چې دغه ترهګر ډله په پاکستان کې د ګڼ شمېر ترهګر حملو لپاره ذمهوار ده. امریکې د کال 2019 ستمبر په میاشت کې نور ولی مسعود ترهګر ګرځولې وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما یو ځل بیا د افغان سولې بهیر په ټولو اړخونو باندې غږ کړی دی چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره حالات برابر کړي، ځکه چې دغه اداره وایي په افغانستان کې د امن یوازینۍ لار د سولې خبرې دي. یوناما په ټویټر باندې باندې ویلي چې ټول اړخونه باید د دې حالات برابر کړي چې بین الافغاني خبرې شروع شي او کامیاب شي. یوناما د سولې په خبرو په داسې وخت ټینګار کړی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د زیارت په ورځ غزنی ولایت کې یوې غونډې ته ویلو چې په ملک کې سولې ته ژمن دی او غواړي چې بینی تویدل بند شي، خو زیاته کړې وه چې د سولې په حق لا وروستۍ فیصله د ولس په لاس کې ده. د یوناما د دې خبرو وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، یورپي اتحاد او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم په وار وار په طالبانو او افغان حکومت غږ کړی چې جګړه ودروي او د سولې خبرې اترې شروع کړي. اخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل جاهین نن په یو ټویټ کې تور پورې کړی چې وایي امریکایي ځواکونو نن په هلمند، غزنی او زابل ولایتونو کې په غیر جنگي سیمو کې د ډرون حملې کړې دي او دای د سولې له تړونه د امریکې خلاف ورزي بللې چې وایي دوی ته د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونو او افغان حکومت تر اوسه د طالبانو د دې تور په حق لاس نه دی ویلي، خو افغان امنیتي چارواکو د هیواد په ځنې شمالي ولایتونو کې په ځمکني او هوایي حملو کې د لسکونو طالب جنګیالو د وژلو دعوه کړې، خو طالبان وایي د دوی کسانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د پاکستان پارلمان په دواړه ایوانونو کې حکومت سیاسي مخالف پاټو د هوا بازی وزیر غلام سربر خان لخوا د 30% پاکستانی پایلټانو لایسنسونه جعلی ګرځولو د تورونو په سر سخت احتجاج کړي او د نوموړي نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړي. تیر ورځ د پاکستان د هوا بازی محکمې یا سیول ایویشن اتارټي ویلو چې د هغه 212 پاکستانی پایلټانو لایسنسونه سم دي چې په حق له مرکزی وزیر ویلو چې د هغوی لایسنسونه جعلی دي. د هوا بازی محکمې ویلو د ځینې پایلټانو د لایسنس بیا نوي کولو په وخت څه مسلې شوې وې، ځکه حکومت د 28 پایلټانو لایسنسونه منسوخ کړي او د 80 پایلټانو لایسنسونه ځنډول شوي دي. حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند د مرکزی وزیر غلام سرور خان نه په غلط بیان ورکولو د استعفا غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې د مرکزی وزیر غلط بیان له وجې نه یوازې د پاکستان نوم په نړۍ کې بدنام شوی، بلکې د پاکستان په هوایي کمپنۍ لګول شوو بندیزونو له وجې پی آی اے ته روزانه د 50 کروڑ روپو تاوان هم کیږي. پاکستان کې په تیر یو شوارس کې د کورونا وایرس نه 2015 نور کسان متاثر شوي دي او یو کم 50 کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو ناروغانو شمیره 2,68,000 ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 15,415 کسان مړه شوي دي. اخوا په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 1,48,000 او د مړو شمیره 15,90,000 نه سیوا شوې ده. د امریکې جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د زیارت پورس په ریکارډ کې چواندي 3,000 خلک د کورونا وایرس نه متاثر شوي دي او 973 کسان مړه شوي دي. د یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 15,00,000 نه اوختي او د مړو شمیره 1,08,000 نه سیوا شوې ده.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن ز خبرونه وری سره ملګری اوسېږي. تاسو ته وړاندې کوو چې په نړیواله کچه باندې د کرونا وایرس پیښې څو ته رسیدلې دي او بیا هم د دې وبا د لاسه د مړو څو تنه شمیره سودا او په دې اړه باندې ورستۍ سګامونه اخستل کیږي. زموږ همکار بختور شاه تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیره 15,90,000 ته نږدې شوې او په دغه وبا تر اوسه په ګرد نړۍ کې د 1,48,00,000 نه زیات کسان اخته شوي دي چې اکثریت یې په امریکا، لاتینی امریکا او یورپ کې دي. د رایټرز خبری ادارې د تازه شمیرو تر مخه په امریکا کې 13 ورځ بیا 10,000 کسانو کې په یوه ورځ کې د کورونا وایرس ښکاره شوی دی چې یو بل نوی ریکارډ دی چې په سلیریشتو ګینټو کې پکې 1,000 کسان زیات شوی دي او په دغه وایرس د اخته کسانو شمیره ورسره 1,50,000 نه برابر شوی. د دې ترڅنګ په امریکا کې په یو ورځ 971 کسان په کورونا وایرس مړه شوی دي چې د 10 جون راسي یو لوی شمیره ده او ورسره په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 1,50,000 ته رسیدلې ده او چارواکي اندیښمن دي د غشمیره پر اتون کورزو کې نور هم ډیر زیاتې دي شي، ځکه چې په هسپتالونو کې د کورونا وایرس ډیر زیات مریضان پراته دي. په امریکا کې د صحت اداره وایي کورونا وایرس د امریکې د ټولو لوی ریاست ټکساس او اریزونا ډیر ځپلې دي او چارواکي وایي تغلطه د مړو د سنبالولو ځای نه ډک دي او نور مړي په یخو کنټینرو کې ایښودل کیږي. په امریکا کې د اپریل په میاشت کې په کورونا وایرس د مړو شمیر د ورځې په حساب د 2000 نه ختلې وو چې په مئی کې بیا د غشمیره 1,500 تر اخته شو او د جون په میاشت کې 800 کسان د ورځې په حساب په امریکا کې په کورونا وایرس مړ کېدل. خو چارواکي وای په روانه جولای میاشت کې د غشمیره یو ځل بیا ختلې ده. د شمالي امریکې گاونډي لاتینی امریکا کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیره 1,55,000 تر رسیدلې او په دغه وایرس د اخته کسانو شمیره د شپږ 1,50,000 نه اوریدلې ده چې اکثریت یې په برازیل کې دی. په برازیل کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیره 10,000 ته نږدې شوی او د رایټرز خبری ادارې د تازه شمیرو تر مخه په برازیل کې یوازې د 1,00,000 نه زیات کسان په دغه وایرس پراته دي. په یورپ کې هم په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیره 200,000 ته نږدې شوی او په ټول یورپ کې په دغه وایرس د اخته کسانو شمیره د 600,000 نه زیاته شوې ده چې زیاتره کسان یې په سپین، اټلی، فرانس او برتانیا کې وجلی. سپین په کورونا وایرس تر ډېره حده قابو موندلې او د سیاحت نړیوالې ادارې WHO د سپین په دغه کار د دغه هیواد ستاینه کړې ده او د دغه ادارې ډایرکټر ډاکټر ګبریوسس تیر ورځ ویلي سپین دنیا ته ښکارا کړه چې د یو خو سیاسي مشرتابه یا لیډرشپ او ولسی مرستو سره د کورونا وبا قابو کېدلی شي. په داسې حال چې د کورونا وایرس د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې په توندۍ سره خوریږي، ملګرو ملتونو د دغه وبا د مخنیوي لپاره د مالی امداد اپیل $10 اربع ته اوچت کړی دی. ملګرو ملتونو د مارچ په میاشت کې د $2 اربع اپیل کړی و چې په سلویښتو ملکونو کې د کورونا وایرس قابو کړي. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د ویکسینو او دارو درملو جوړولو هڅې روانې دي او په یو شمېر ملکونو کې په انټرنیټ د ساينسي تحقیق حالې ځلې هم دوام لري. په داسې حال د امریکې، برتانی او کینیډا چارواکو په روسي هیکرانو تور لګولې د غربي نړۍ د دوایانو د کمپنیو معلوماتې پټ کړې دي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. پاکستان د روغتیا کمی ادارې لاړه خاص وی یو سروي کې سرګندونی سوي چې په سرشار اسلام آباد کې د کرونا د رنجرانو شمیره د 2,90,000 پوری کېدای شي. بل خواته نیشن کمانډ ان اپریشن سنټر شایي چې په سرشار اسلام آباد کې د کرونا د وجزخه د رنجرانو شمیره 14,500 پورې ده. د طب کارپوهان وایي چې د ټسټونو نه کولو له وجې هم حکومتي شمیره او بیا صحیح شمیره کې کمی ښادل کیږي، خو بیا وایي چې د وبا د مخنیوي لپاره به حکومت ته په دې اړه صحیح تګلاره خپلول وي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د اسلام آباد څخه تجربه خبریاله رابعه پیر په راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت ان آی ایچ له اړخه سوي یوې سروې کې دا خبره څرګنده شوې چې په پایتخت اسلام آباد کې د کرونا د رنځورانو شمیره 2,90,000 پورې کېدای شي. دغه سروې چې د اسلام آباد په وه کلو او شاري سیمو کې سوې ده، سروې کوونکو ډلو 4,328 کسانو د کرونا ټیسټونه کړي چې پکې د 6,618 کسانو د کرونا ټیسټ مثبت راغلي او دغه رنګه د تناسب په کچه په هر سل کسانو کې د 14 کسانو کرونا ټیسټ مثبت و. د سروې تر مخه 1.5 کلونو پورې د عمر کسانو کې د کرونا شره زیاته موندل سوي او د ښځو په مقابله کې په نارینه کې کرونا دوه چنده ده. د نېشنل کمانډنټ آپریشن د شمیرو تر مخه په هیواد کې دا وخت د کرونا د رنځورانو شمیره 2,60,000 ته نږدې چې پکې په اسلام آباد کې د رنځورانو شمیره حکومت یوازې 14,500 پوری شایم. طبی پوهانو د دې څخه وړاندې هم حکومتي شمیرې د مزکنی حقیقتونو په مقابله کې ډېری کمی ګرځولې وې. د ګلوبل هیلث سټراتیجیست اینڈ امپلیمنٹرز مشر ډاکټر رانا جواد اصغر وایي مشتبه د کرونا په اړه صحیح شمیرې کول وی، ولې چې ممکنه نه ده د دغه وبا مقابله د صحیح شمیرو بغیر وکړی سي.
دنیا مې کې نه اتنی هو چې خپل ټیسټو کی تعداد کم کړې هو 35% 6 دنو کې اندر اور آپ کی کیس پوزیٹیویٹی کی آپ کی 30-35% کم ہو گئی ہو.
پر ٹولا نڑی کی چری ہم داسی ندی سوی چی ٹیسٹونا دا دیر سخا تر 15% پوری لشکریسی او درنزورانو شمیرہ ہم پاچھو رزو کی دا دیر سخا 15% پوری رکشتا سیم. دا دیر سخا وراندی دا پیپلز گوند مشر بلاول بٹو زرداری دا ٹیسٹونا نکولو پا آڑا پر حکومت سختی نوکی کڑی وی او حکومت ته د سند په مقابله کې پنجاب او خبر پښتونخوا کې د ټیسټونو شمیرې سرګندولو چیلنج هم ورکړی وو او ټیسټونه نه کولې د حکومت لاړه دولس په ضد یو سازش هم ګرځولې وو. خپل وفاقي وزیر اسد عمر ته جون په میاشت کې ویلي وو چې د جولای تر پایه کرونا رنځورانو شمیره دولس لکه ته رسیدای سي، خو د دې وروسته پاکستان حکومت نه یوازې په ټیسټونو کې کمی راوستي وه بلکې دا دعوی هم کړی وی چې د کرونا رنځورانو په شمیره کې ورځ تر بل کمیره روانه ده. د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او هم خبرداري ورکړی وو ممکنه ده چې د رنځ تر ټولو ناوړه مرحله لا پاتې وي او کچري حکومتونو سمې تګلارې خپل نه کړي نو ډیر نور خلک د دغه رنځ ښکار کېدای سي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په اسلام آباد کې کېدونکي د دغه سروې وروسته نېشنل کمانډینګ اپریشن سنټر د هیواد په لسو نورو ښارونو کې دغه شان سروې کولو پریکړه کړې ده. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا.
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن څخه د خبرونه تاسو وړاندې کیږي. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش وایي چې په صوبه کې د کرونا وایرس مثبت چپی چو کچه راکمه سوې ده او د دې وایرس باندې د اخته تنانو د روغېدو کچه زیاته سوې ده، خو د صحت کارپوهان به وایي چې حکومت سره د سار نظام کمزوری دی او د دوی دا شمیرې د اعتماد وړ نه دی. په دې اړه باندې نور تفصیلات تاسو د ارشد مومن په راپور کې وړاندې کوو.
کامران بنگش نن مطبوعاتو ته ویلي د خوشبختۍ خبره ده چې په شروع کې د کورونا وایرس نه د رغېدو کچه 15 نه 40 فیصده پورې وه، ولې اوس دغه کچه 1% ته رسیدلې ده. کامران بنگش ویلي په تیرو څلورشتو ساعتو کې 643 تنان د کورونا نه رغېدلي او 214 نوي کیسونه ریپورت شوي دي. د بنگش په وینا وړاندې د روزانه په حساب کې دونکو ټیسټونو کې 15% پورې مثبت پیښې ریپورت کړي دي، ولې اوس دغه کچه 15% ته راکوزه شوې ده.
اس کا هرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کرونا ختم ہو چکا ہے، کرونا کے وار ابھی باقی ہیں.
کامران بنگش وای دا خبرونه دي، خو د دې دا معنی نه ده چې کرونا ختم شوه. د کرونا گزارونه لا پاتې دي. څنګه چې په تیرو روزو کې او وړو کې اختر کې بی احتیاطي وشوه او کیسونه زیات شو، هم دغه سي د صحت محکمې اندازو تر مخه ک په دې اختر کې مو په میلو د اختر مونز او خپل منس کې ملاوېدو کې احتیاطونه کو، نو بیا د کرونا کیسونه زیاتې دي شي او د ټولو ادارو او خلکو د وبا مخنیوي لپاره کړي ستړي به ضایع شي. کامران بنگش په خپلو خبرو کې په صوبه کې د روزانه په بنیاد کې دونکو ټیسټونو د شمیرو په اړه سونه ویل، خو د خبر پښتونخوا د ځوانانو ډاکټرانو د تنظیم مشر ډاکټر اسپندیار بیټنی وای صوبای حکومت په ټیسټونو کې 16% کمیره وسته او بل دا چې د کورونا نه خو ښکارېدو باوجود هم خلک روغتونونو ته ناراضي.
او هغه پیشنټ صرف هسپټل ته راځي چې کم ډېر سخت بيماري یا سیویر سمپټمز دی، شارټنس اف برتی، نو هغه سمپټ هغه پیشنټ صرف هسپټل ته روان دي، نو ځکه هم د مطلب پیشنټ تعداد کم شو.
سیولونکو خبريال مشتاق یوسفزی وای د روزانه په بنیاد د ټیسټونو شمیر کې کمی د خلکو روغتونونو ته د تلو نه ډډه کول او د حکومت د سار نظام هم کمزورې دي، نو ځکه دا وبا په کمی دوه کاری
ماهرین دي د ربات مخلک ته دا وچی نه دې مې ورته دا چې د نړۍ په کومه مزه په کله کې مزه او دا غوې زموږ سره هیڅ ډېر نشته. نو کله پورې صحیح سرویس نه ډېټا نه نو بالکل دا سره نشي ورته دلم دا چې موږ سوال یې ټیک کړو زموږ په نشه چې موږ نه فکر وکړو چې راته کړی چې یو څه وایي موږ بل څه وایو په دې وخت کې هم خلک ډېر ځات نه نو کېدل یې غوړې ځات نه وایي او کوم وخت هم وایي چې را مرکته شو بیا به ما په حل باندې موږ یو ډېر غټ کندل وکړو.
د سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه د 1.5 زره نه زیات تنان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په دې کې 2 زره او 2 شپېته تنان رغېدلي او 1.8 زره تنان اوس هم په دې وایرسو اخته دي. کامران بنگش ویلي د کورونا مخنیوي لپاره سمارټ لاکډاون کې د 3 زره نه زیات کورونه ځان لکړي چې په کې نږدې 3,80,000 اوسېدونکي دي او دغه علاقو کې په کورونا وایرس د اخته تنانو شمیر 1,593 دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساده خبری خبرونه ده. کارپوهان وایي چې خبر پښتونخوا کې د کرونا مریضانو او د دې دوا د لاسه د مړسو تنانو شمیره کې تر یو حده کمی لیدل کیږي. وایي چې د لوی اختر د سروي د منډیو او د اختر په موخه کې د احتیاط څخه کار وانه غستل سو، نو یو واری به بیا د کوچنی اختر په ډول د مریضانو په شمیره کې اضافه کېدلی سي. د لیډی ریډینګ روغتون ډایرکټر ډاکټر خالد مسعود د دیوته وایي چې موږ د دوه خطرو سره مخ یو اختر او بیا یو د اختر وروسته د محرم پیل کېدل. وایي که په دې دوه موکو باندې د احتیاط څخه کار واخیستلی سي، نو د مریضانو کومه شمیره چې د دې وبا د لاس څخه راټیټه شوې ده دا به هم دغه ډول پاتې سي، بلکې تر دې به هم نور زیاته ټیټه سي. په دې اړه باندې تفصیلات تاسو د مدثر شاه په راپور کې وړاندې کوو.
د وړوکي اختر نه افته وړاندې چې حکومت ټول بند ختم کو او خلک بازارونو ته خریداری لره مات شول، نو د اختر نه لس پنځلس ورځې پس ناڅاپي خیبر پښتونخوا کې د کرونا مریضانو کې بې کچه اضافه ولیدل شوه. روزانه به د وو نه تر اتو سو پورې رنځوران راپور کېدل او په درویشتم جون خو یو زر اووه سوه پنځه پنځوس نوي مریضان راپور شوي وو، خو د تیرو څلورو پنځو ورځو نه د حکومتي شمیرو تر مخه نوي مریضان د دوه نیمو سو نه تر او سو پوری روزانه را پور کیگی، او دغه شان د مئی میاشت نه پس پروند مړینو شمیره هم پړوم بیزل ټوله صبح کې سلورو تنانو ترخکته شوی دا. خود لیډی ریډینګ روختون میډیکل ډایریکټر ډاکټر ظفر محمود دیوا توای اوس که مونږ لوی اختر کې او زل بیا به احتیاطي وکړو مریضانو کې اضافه کې دی شي.
زمونږ یره دا چې ټیک د مونږ خو دې ټایم کې لکه ساوا غشتا، خو مونږ کو چرې دا احتیاط اوسونه ک خاص کر دا چې کوم افته دوا روان دي د غټ اختر دا مقره اوس په دې کې یو خو دا سارو دا منډه بلګي خلک باغې کې ډېر رش غن جوړيږي وای نه پستا اختروم دي، نو یاره دا څه چې کی دي شي بیا یو مونږ ته یو سپایک راشي د مریضانو.
حکومت هر څوک د سارو منډه هوله ایس او پی یا احتیاطي ګامونه ټاکلي دي، خو کارپوهان ویره سرګندۍ چې څنګه روزه کې ایس او پی ټاکل شي خو عام خلکو د دې سرغړونه وکړه دا ځل هم ممکن ده خلک د دې زیاته پروا ونه کړي، نو ځکه د هرې ضلع چارواکو فریضه جوړیږي چې په سختۍ احتیاطي ګامونه یقیني کړي. دغه شان د یاد روغتون ډایرکټر ډاکټر خالد مسعود هم په دې نظر دی چې د اختر په موقع باید مونږ د زیات احتیاط څخه کار واخلو.
مونږ ته دوه ځای کې خطر ده، یو مونږ ته لوی اختر خطر ده. لوی اختر زمونږ دی په 31 تاریخ باندې، نو د دې زور بروزی 14-15 اگست ته، نو کووډ یو پرې بیا سر اوچتولی شي که مونږ ایس او پیز فالو نه کړل. ایس او پیز څه دي؟ په کار دی چې زه در نشم تا ته اختر مبارک ته، پکار دا دی چې زستا خوشاله ته در نشم.
زیاتای د لوی اختر نشل ورځې پس په شلم اگست په محرم هم شروع شي، او دا اختر په سیر به مونږ دې مذهبي دستورو کې هم د احتیاط لمن پلکنی ولوي، ځکه چې په کم رفتار د کرونا مریضانو او مرګونو کې کمیلی دی شي چې دا هم دغه شان کم پاتې شي، بلکې د دې نه هم زیات کم کړي شي. او وای د کرونا په ضد ویکسین لا نه دی جوړ شوی، د مخنیوي هم دغه یو طریقه ده چې ځان ګڼې ګڼې نه اوساتو، پوزې ته ماسک واچو او بیا بیا په صابون لاس وینځو. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه دا خبرونه اوري. قسم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لپاره یو شمیر لارې او سرحدونه دي، خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو بل لارې بادینی لارې هم ده چې د کلاسف الله زخه د پاکستان لړخ افغانستان ته د لارې وی. په دې باندې خلک یا یو راپور درته وړاندې کوو چې ځینې خلک راوند شوي دي او د دې لاره د خلاصېدو سره
بد پاکستان افغانستان د په خلکو او بیا په تجارت باندې ساسرات پریوزی. احمد سمزور تاسو ته یو راپور وړاندې کوي.
د پاکستان او د افغانستان پر سرحدي پوله باندې دغه نوې لاره د ضلع کلاسې پلا د بادینی په سیمه کې موجودیت لري چې تیر ورځ د کلاسې پلا مرستیال کمشنر د یو شمیر قبایلي مشرانو په شمول د دغې دروازې کتنه تر سره کړله. د بادینی اوسیدونکي حاجي نظام الدین هم د دوی سره ملګری وو. دغه قبایلي خلک د افغانستان د سرحدي پولې د دغې دروازې او پرانستې ډیر خوشبین دي.
د بادینی ټری ټرمینل کسٹم سیده د پاکستان تر ګردو او پنجاب ته د پاکستان نږدې کسٹم سټیشن دی چې مال هر بارډر ته په ډیره حسانی رسېږي او فاصله کمه ده. د افغانستان په مابین کې دی موږ زوب د ویژن ګرد پر دغه بادینی باندې پروت دی. په خو هم د کوچانو لار ودات او کډیت لري کورونه تل کوچان تل کاروبار کوي. اوس یې قانوني حیثیت ورکه نو دا ګیټ وی د خلاص شي د خلکو لپاره ډیره حسانی شي او موږ پر خپل دغه قانوني لار باندې تجارت شروع کو. د غزنی ولایت، پکتیکا ولایت، زابل ولایت، کلات دا ګډ موږ ته ډیر نږدې پراته دي.
د پاکستان چمبر اف کامرس په خوانی مشر اجی داروخان اڅکزی دا خبره هم کوي چې د بادینی په سیمه کې امنیتي وضع خرابه ده. دالته تر 50 کیلومتر پورې د طالبانو واکمنی ده.
دا وخت د پاکستان د حکومت د خوا د ایشین ترقیاتی بینک په مرسته په چمن کې یو ډیر لوی کسٹم هاوس جوړیږي چې هغه به د ټول آسیا، منځنی آسیا او د ایسترن یورپ لپاره گیټ وی لارې. موږ دا تمه لرو چې دا به ان شاء الله د سی پی کې یو ډیر لوی دروازه ای د چمن او د دې سره سره د افغانستان سره د بهمی تجارت زیاتولو لپاره کډواړه ملکونه وغواړي پر خپل سرحداتو باندې کسٹم سټیشنز فعال کړي. په کار ده چې د دواړو حکومتونو ترمنځ پر دې سلسله پر دې شبانې مجلس وشي.
د کوټې چمبر اف کامرس مرکزی غړی اختر کاکړ وی چې موږ سره دی پوله چمن د خلاصې دو او د بادینی د پال کې دو غشتنه میکړه ده
چې د چمن بارډر خلاصې د چمن د خلکو سره زموږ تعاون دی. موږ اشرف غنی صاحب ته ما په خپل ویل دی په لاور کې د چمن باد بارډر 24 غانټې کا د بادینی بارډر د 2007 سره ارڅ جوړ سوی دی د خلاصې جنہ باید پر دې باندې 15 بارډر وای پر رو بارډر وای پر کمردین بارډر وای او پر توبه باندې بارډر وای باید پر ګلستان باندې بارډر وای.
پاکستان له افغانستان سره تر 1500 کیلومتره اوږده سرحدي پوله لري. 2500 کیلومتره په خیبر پښتونخوا کې ده. هلته پر دغه سرحدي پوله باندې تورخم، غلام خان، سرلاچی، انګوراډا دروازې پرانستل شوی دي. دلته په بلوچستان کې چې 2500 کیلومتره په بلوچستان کې ده، د بلوچ په سیمو کې د تګ را تک لپاره درې دروازې دي چې په هغه کې برامچا او سرلټ شامل دي. خو د بلوچستان په ژوب کلاسې پولا پشین سیمه کې پر سره دی پوله باندې دغه ډول دروازې موجودیت نه لري. بلوچستان له ایران سره هم 900 کیلومتر اوږده پوله لري خو پر هغه باندې هم 15 تنه زده د تګ را تک او د تجارت لپاره دروازې پرانستل شوی دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. د بشری حقوقو مرکزی وزیر شری مزاری سنټ ته وایي چې حکومت تر کورونو کې د ماشومانو د مشکت یا کار باندې د بندیز لګولو پریکړه کړې ده او په دې اړه مرکزی کابینه د یو قانوني مسوده منځوري هم ورکړې ده. پاکستان کې د ماشومانو مشکت سره تړلې کال 1991 قانون لاندې د روزګار لپاره 15 کاله عمر حد ټاکل شوی. شری مزاری وایي چې حکومت د نوي قانون د لاري وړو ماشومان لپاره کورونه هم د کار لپاره غیر محفوظه ګرځول غواړي. د ماشومان د حقوقو مبارز ممتاز ګوهر د حکومت د پریکړه ستاینه کوي او وایي په دې اړه سوي مشاورتي عمل کې دوی حکومت د ماشومان په کورونو کې د کار د مخنیوي لپاره سخت سزاګانې ټاکلو سپارښتنه کړې دي. ممتاز ګوهر دیوت وایي چې نوي قانون جوړول ځکه هم ضروری دي چې کرونا وایرس له وجې کورونو کې د کار باندې مجبور سوي ماشومان شمیره کې زیاتوالی اټکل شوی. په دې اړه باندې نور تفصیلات د پیر ولایت شاپ راپور کې تاسو وړاندې کوو.
د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری د سنټ غونډه ته ویلي چې کورنۍ روزګار د ماشومان د زورولو جړل ده، ځکه حکومت پاکستان کې د ماشومان په کورونو کې روزګار باندې د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه شیرین مزاری زیاته کړې چې په دې اړه مرکزی کابینې د قانوني مسودې منظوري هم ورکړې ده. پاکستان کې د مزدورۍ لپاره د عمر حد 15 کال کله شوه دی. د مرشومانو د مشکت سره تړلې ملکی قانون 1991 د لاندې د کالین صنعت یا درنګونو کې د 14 کالونو کم عمر مرشومانو پر روزګار بندیز دی. پر وروستو کې د بشري حقوقو مرکزی وزیر ویلو چې حکومت د نوي قانون د لارې مرشومانو لپاره کورنۍ روزګار هم غیر محفوظه ګرځولو پریکړه کړې ده. دا په داسې حال چې ماهرین یره لري چې د کورونا له کبله پر مختلفو هوادونو کې نور لکونه کم عمر مرشومان روزګار کولو باندې مجبور کېدل شي. ملل متحد تر د کال 2013 پورې نړۍ کې د ماشومان د روزګار د ختمون هدف اخودل دي. خو سیړون کې د کرونا له کبله په دې لړ کې د تیرو دو لسیزو راهسې په نړیواله کچه شوې حل ځلې راتمبېدو یره سرګندوي. پاکستان کې د ماشومان حقونه خوندي ساتلو لپاره جوړ یو شمېر تنظیمونو باندې ګډ کنسورشیم یا سازمان غړي ممتاز